پدې خبری ټولګه کې د طالبانو په وړاندې د عملی ګامونو غوښتنه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د توندو کلماتو په ځای قوي اقدام کولو ته اړتیا ده. د حماس د رهبر وژل کېدل او د سولې احتمال. حماس د خپل مشر مړینه تایید کړه او ورسره هممهاله د اسرائیل د صدر اعظم د کور په لور ډرون توغول شوه. د امریکا او نورو لوریو خبرګونونه شریکوو. او د امریکا په شیکاګو کې د کرکټ لوبې دوه هیوادونو د کرکټ په ټورنمنټ کې افغان لوبډله هم لوبیږي. دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې څخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړې. ویل دي چې یوازې د قوي اقداماتو لارې په دغه هیواد کې بشري وضعیت ښه کېدلی شي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د شریعت په رڼا کې خلکو ته حقوق په ځای ورکوي او ورکوي. بخښنه غواړم، مهرباني.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د روانو بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د نړیوالو چوپتیا د ختمول څخه د ملاتړ لپاره له خلکو څخه په آنلاین باندې د غوښتنلیک د لاسلیکولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه غوښتنلیک کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
جامعه بین المللی در قسمت حسابده قرار دادن گروه طالبا هیچ کار اساسی و قابل تطبیق را انجام نداده. ما در این بیشتر این مدت زمان که بیشتر از 3 سال میشه فقط شاهد نشر اعلامیه ها و محکومیت های تکراری توسط جامعه بین المللی بودیم.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو، جنسیت پر بنسټ ځپلو، شکنجه، خپل سر نیولو، سانسور او نه حساب ورکولو په برخو کې له ننګونو سره مخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان سیمایزي کمپاین کوونکې سمیرا حمیدی د امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي د خپل خلکو د حقونو لپاره دی په قربه هیوادونو غږ وکړي.
گروه طالبان از نقض حقوق بشر دست بکشن، روی البته درهای مکاتب برای دخترها باز شوه، خانم ها دوباره اجازه کار و زندگی و آزادی که داشتن پس به او بگردن و تمام نقض فجیع حقوق بشر را که طالبان در این بیشتر از 3 سال انجام دادن به اونا خاتمه بدن.
د خزده حقونی او شمیر فعالان وی د طالبانو پر وړاندې جدي اقدام ته اړتیا ده.
نور د تشو خبرو او یوازې په نوم غندنو وخت تیر شوی دی. اوس اړتیا ده چې طالبان په کلکو اقداماتو وځپل شي. طالبان چې تر نن پورې د افغانستان خلک په بیلابیلو نومونو په دوی ظلمونه کړي وژلي دي او همدارنګه ښځې او نجونې د هر ډول حقونو د زده کړو، کار، پانتون، مکتب، هر څه څخه محرومې کړي دي.
نړیواله ټولنه د طالبان د کړنو پر وړاندې څه اقدام کولای شي؟
دنیا کې مختلف هیوادونه دي چې هغوی تل هم همشان یا یو رنگ منافع نه لري او یو رقم اقدام نه کوي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې اوس مهال د دوی په تړاو مقتدر هیوادونه او نور هیوادونه هم یو نظر نه لري.
طالبان تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان دغه څرګندون ته لغبرګون نه دی خودله خو د مخه د طالبان دغه سیراپورنو خبرول د خپل حکومت پر وړاندې د نړیوال ټولنې د پروپاګند برخه ګڼلې وه او دا ډول لاپورنې بی اساسه ګڼلې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
راځو د کډوالو مسلې ته. د جرمني پارلمان د کډوالو د امتیازاتو د محدودولو لایحه تصویب کړي چې لدې عمله د افغانانو په شمول یو شمیر کډوال اندېښمن شوي دي. په دې اړه نور معلومات په جرمني کې د خپل همکارې هیله یسد نخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملشوي. هیله جان سلام، د نوې طرحې یا لایحې جزئیات څه دي او د کډوالو کوم امتیازات محدود شوي دي؟
ډیر مننه شکیب صاحب تاسو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم.
بلې، دغه لایحه جرمني ته ورسته، د جرمني ولسی جرګې یا پارلمان ته ورسته له هغه ولیکل شوه، کله چې د همدغه کال په اګست میاشت کې د جرمني په زولنګین ښار کې یو سوریایي کډوال د فیسټیوال په ګډونوالو باندې برید وکړ او په هغه کې ځینو ګډونوالو ته مرګ ژوبله. په دغه لایحه باندې کار شوی دی او تازه دغه لایحه تصویب شوې ده، او په دې کې تر ډیره په دوه مسایلو باندې فوکس دی. یو دا چې څنګه جرمني ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي وکړي او په دغه برخه کې قوانین سخت دي، او یو هغه کډوال چې جرمني ته دننه شوي دي څنګه د دوی اخراج ته یو لاره یا یو زمینه مساعده شي. په دې کې څو مسایل دي. یو مسله دا ده چې هغه کډوال چې په غیر قانوني ډول جرمني ته دننه کیږي او هغوی له نورو هیوادونو تیریږي او هلته د دوی د ګوتو نښان اخیستل کیږي، په دوی باندې دوبرې قوانین باید عملی شي. لکه څنګه چې دا مخکې کېده، خو په دې کې ځینې نرمښتونه و چې یو کډوال هغه هیواد ته ونه وړي او ځینې شرایط و چې هغه دوی پوره کې دوی کولی شي دلته په جرمني کې پاتې شي او جرمني ورته مالی او نور ټولنیز کومکونه ورکول، او دا کډوال یو وخت باندېدلی شو چې دلته اوسېږي. خو اوس په دې نوي قانون کې په دې ټینګار شوی چې دغه کډوالو دي مالی او نور ټولنیزې ګټې یا تمویل بند کړي، تر څو یا دې په خپله مجبور چې هغه لومړی هیواد ته ولاړ شي، او یا د جرمني هیواد خپله د جرمني حکومت دی ولیږي هغه هیواد ته. دویمه مسله په کې دلته هغه کډوال چې پناه اخیستی دا، او هغه ته ویل شوی چې دوی افغانستان ته یا هغه نور کډوال چې له کوم هیواد راغلي دي او دوی علت دا یاد کړی چلته د دوی کورنۍ ته یا په خپله دوی ته د امنیتي لحاظ نه خطر دی، او دوی نشي کولی هلته ولاړ شي. کاهیان دوی هغه هیواد ته ولاړ شي، نو دوی د هغه سیاسي پناه چې کله دوی اخیستي ده هغه ترې اخیستل کېږي، او دوی ګټې تړل کېږي. همدارنګه هغه کډوال چې دلته له میشتو یهودو وګړو سره ناوړه چلند کړی دی او دوی تورن شوي دي، دا غوی هغه چې پناه اخیستل ده له غوی بیرته پناه اخیستل کېږي، او هغه چې تورن شوي دي او لام پناه ته په تمه دي هغه له جرمني نه ویستل کېږي، او یا خپل هغه لومړی هیواد ته او یا هغه هیوادونو ته لیږل کېږي چې په هغه نه تیر شوي دي، د دوی د ګوتو نښان اخیستل شوی دی او هملته لیږي.
صحیح مننه د توضیح نه. دغه اقدام ته کډوالو او د کډوالو ملاتړو ادارو څخه خبرګون خوده ده؟
بلی، تر اوسه خپل یو موضوع دا ده، کله چې په جرمني کې ټاکنې ترسره شوې، د جرمني خیار خیګون چې تر ډیره د کډوالو ضد ګڼل کېږي هغوی ډېرې رایې واخیستلې، او یو نظر دا ده کله چې دغه قوانین تصویب شوه یو علت دا یادېږي چې دا همغه ګوند رول په کې ډېر دی، د کډوالو ضد ګوندو نورو ګوندونو اپوزیسیون ګوند دغه اقدام ستایلی دی، او ویلي دي چې دا ممکن جرمني ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي وکړي، او یا د کډوالو هغه بحران کنټرول کړي، او یا دلته امنیتي وضعیت سره چې تر ډیره دوی یادونه کوي چې د کډوالو لوري د جرمني امنیت دا خطر دی هغه ممکن خوندي کې. خو د کډوالو یو شمیر فعالینو، د کډوالو یو شمیر سازمانونو هغه دغه اقدام غندلې دی، او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو په برخه کې باید نرمښت رامنځته شي، ځکه د افغانستان یا هغه نور هیوادونو چې کډوال راځي د هغې هیوادونو هغه وضعیت داسې نه دی چې دغه کډوال دې ورولېږل شي، او د دوی په خبره چې کډوالو سره باید نرمښت وشي تر څو دوی په اسانۍ وشي کولی هلته ژوند وکړي، او یا هغه کډوال چې په راتلونکي کې غواړي. مثلا یوه مسله دا پکې ده چې څو ورځې وړاندې هغه کډوال چې لام د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې په تمه دي چې هغوی باید جرمني ته راشي، دا ممکن د هغوی مثلا لا سخته کې لا لنډمنه کې، او د هغوی د راتګ مخنیوي وکړي چې د دوی په خبره دا هغوی سره د دې په ځای چې مرسته وکړي لا د هغوی وضعیت خرابوي، او دا د بشري حقوقو سازمانونو ته او د کلوالو فعالینو ته د منلو وړ نه دي او عام افغانان هم اندېښمن دي ځکه ډېر شمېر افغانان په فکر او کلونو کې جرمني ته راغله او دوی په دې تمه دي چې دلته به یو ښه ژوند ولري خو ممکن دغه قوانین د دوی وضعیت لا بحران کړي.
هیله جانې ډېر ډېر زیاته مننه له معلوماتو نه مو په خیر اوسئ. په اروپا کې تمکیګو په ایتالیا کې د یوې محکمې د حکم نه وروسته چې حکومت نشي کولای کډوال بل هیواد ته واستوي یوې ایتالوي کښتۍ 12 تنه کډوال له البانیا څخه بیرته ایتالیا ته انتقال کړي دي. د دغو 12 کډوالو په شمول 14 کسان تیرونه د ایتالیا له خوا البانیا ته استول شوی وو. د ایتالیا یو محکمې د جمعې پر ورځ په بل هیواد کې د کډوالو د ساتلو پلان رات کړ او ویل چې خپل اصلي هیوادونو ته دغه کډوالو استولو ته اجازه نشته ځکه چې اړون هیوادونه چې پاغه کې مصر او بنگلاديش هم شامل دي امن نه دي. تر څو لاندو خبرونه ورسته د حماس د رهبر د وژل کېدو او په دې اړوند د خبرګونونو په اړه مفصل راپور لرو خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا مخره غلاست د امریکا ولسمشر جو بایدن د اروپایي مشرانو سره تر کتلو وروسته جرمني ته خپل سفر پای ته رسولای او بیرته واشنگتن ډي سي ته ستون شو ده. بایدن اروپایي مشرانو ته ویل چې د اوکراین څخه ملاتړ اړین ده. په دې سفر کې بایدن د جرمني د صدر اعظم اولف شولت سره وکتل چې هواد یې تر امریکا وروسته د اوکراین دویم ستر ملاتړ ده. بایدن د فرانسې د ولسمشر او د برېټانیا د صدر اعظم سره هم وکتل او د منځني ختیځ په حالاتو ور سره وغږېد. د امریکا د ټاکنو په درشل کې یو لړ اندېښنې شته چې ښایي د جمهوری غوښتون کې نیمال ډانلډ ټرمپ تر ممکنه بریا وروسته شته اړیکې زیانمن شي او بایدن هڅه کوي چې خپل میراث دیموکراتي نوماندې کمال هاریس ته انتقال کړي. د غزې په دیرالبلا کې نن د شنبې په ورځ د هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره شول چې د اسرائیل په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي وو. د خبر له مخې د اسرائیل جټ الوتکو د جمعې په شپه د استوګنې دوه کورونه په نښه کړي دي. د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا وایي چې په برید کې یو لس تنه وژل شوي او یو شمېر کسان لا هم تر ورانیو لاندې تریتم دي. د پیښې ټپیان د الاقصی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. اینی شایدان وایي چې په ودانیو بمبارد هغه وخت وشو چې خلک ویده وو. د اسرائیل حکومت وایي چې د شنبې په ورځ یو ډرون الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استوګنځي په لورې توغول شوې ده. د نتنیاهو ویان د خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې صدر اعظم او میرمن یې په کور کې نه وو او چاته کومه مرجو بل نه ده اوخته. د ډرون بریف په داسې وخت کې کیږي چې پورسته یو نه یو کې د ایران د ملاتړ څخه د برخمن او حزب الله جنگیالیو په وړاندې د اسرائیل جګړه پراخه شوې ده. حماس تایید کړی چې د دوی مشر یحیی سنوار وژل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پیښنه وروسته ویل چې غزې کې د اوربند په توافق باندې د فشار لپاره د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته استوي. جو بایدن د سنوار وژل د نړۍ لپاره یو خبره زیاده کړې او زیاته کړې چې په دې کار سره په غزې کې د اوربند او یو رغمل شویو کسانو د خلاصون اصلي خنډ لمنځه ولاړ. بایدن وویل چې د سیاسي حل لارې فرصت چې هم اسرائیل او هم فلسطینیانو ته یو غوره راتلونکي برابر کړي برابر شوه ده. د امریکا غاک د خبريالي پېټسي وراکس وراد ریپورت پښتو ژباړه تاسو ته سپام راګرځوم.
لکالون راهیسی په غزه کې د حماس مهم مشر یحیی سنوار دغه جنگي ډلې ولټیا لوړه کړې و. له هغه وروسته چې د اکتوبر پر ومه د امریکا له خوا د ترهګری ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر اسرائیل برید وکړ، سنوار په داسې ټونلونو کې پناه اخیستله. خو د پنځشنبه په ورځ اسرائیل وویل چې سنوار د غزې په جنوب کې د برید په ترڅ کې وواژه او یو ویډیو یې خپره کړه چې د هغه د ژوند وروسته شېبې ښکاره کوي.
To the people of Gaza,
د غزې خلکو ته زه یو ساده پیغام لرم که حماس وسله په ځمکه کېږدي دا جګړه سبا پای ته رسیږي او موږ برمته شوي خلک راخوشي کړي دا جګړه پای ته رسیدای شي.
هغه وخت چې دغه خبر خپور شو د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته پر لارو. بایدن د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته زنګ واهه او هغه ته مبارکي ورکړه.
اوس په مخ د تلو وخت دی، په غزه کې د اوربن لور ته د تلو وخت. یقیني کړی چې موږ هغه لور ته لاړ شو چې د ټول نړۍ لپاره حالت بهتره کړو.
د حماس پر مشرتابه باندې د اسرایل په بریدونو کې په لسګونه زره فلسطینیان هم وژل شوی. د امریکا مرستیالي ولسمشر کمالا هریس هم د جنگ باندې لپاره د ولسمشر بایدن غوښتنه تکرار کړه.
دا جګړه باید داسې پایته ورسیږي چې اسرائیل خوندې وي، برمته شوی خلک آزاد شي، په غزه کې د خلکو ستونزې حل شي، او د فلسطین د خلکو د عزت، ازادۍ او خپلواکۍ حق ومنل شي.
د برمته شوی اسرائیلانو کورنۍ وای چې د سنوار وشل کېدل د اوربان د هوکړې اړتیا لا پسې مضبوطه وي.
اوس د پخوا په پرتله د برمته شوی اسرائیلانو ژوند ډیر د خطر سره مخ دی. مونږ د اسرائیلو په حکومت او د امریکا په اداره د ژر اقدام کولو غږ کوو، او له دوی غواړو چې د برمته کوونکو سره د یوې معاملې لپاره هر هغه څه چې په وس کې لري وکړي.
خود نتانیاهو پر حکومت د فشار سره سره په غزه کې د جګړې پای ته رسول خای د محل د اسرائیلو لومړیتوب نوي.
د اسرائیلو او امریکا تمرکز په لبنان دی، ځکه چې اوس په لبنان کې د حزب الله د کمزور کولو زیات فرصت رامنځته شوی، او دا هغه څه دي چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي سعودي عربستان، مصر او نورې غواړي، او دوی ورته لیواله دي.
ل یو کال را پدی خو د اسرایلو د بریدونو سره مخ د غزي او سیدون کې فکر نه کوي چې د سنوار مړینه به د غزي یو کالنه جګړه پایته ورسوي. کله یو خو اسرایلین د حماس وسلوال تعقیبوي، لبل خو ملګری ملتونه وایي چې د غزي 1.7 میلیونه وګړي د ناورین په کچه لولګي سره مخ دي. دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې د بایدن ادارې ویلي چې که اسرائیل په غزه کې د بشري ستونزو چاره ونه کړي، امریکا به اسرائیل سره خای خپل پوزیم راستي ودروي. د پنځشنبه په ورځ له هوا څخه غزه کې مرسته وغورځول شوې. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د غزه په شمالي برخه کې د اسرائیل د نوو بریدونو وروسته مرسته کمی شوې دي. احمد الله چوال، امریکا غا واشنگتن.
کارپوان فکر کوي چې پر ایران د اسرائیل د ځوابي برید کولو امکان لا هم موجود دی، خو د حماس او اسرائیل ترمنز د سملاسي اوربند تمن نشته. زموږ همکار احمد الله چوال د امریکا په دفاعي پنتون کې د ملي او ستراتیژیکو څېړنو د انسټیټیوټ لمشته دینیس ناتالیا سره خبرې کړې دي.
As long as that continues I don't see any type of you know
اسرائیل لزانه دفاع کوي. د حزب الله مخه د اسرائیل لمنځه وړل دي. راځي چې غزه ته وګورو. غزه تباه شوې ده. اوس د بلې ورځې لپاره امنیتي پلان نشته. د دوړو جنگیدونکو اړخونو ترمنځ دا کلیدي عنصر هم شته. دا بوختنه هم شته چې آیا پیو ډول به د فلسطینیانو اداره رامنځته کیږي؟ آیا د دې لپاره سیمه ییز ملاتړ شته؟ زه د فلسطین د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ په دوامداره توګه اختلاف هم ګورم. څوک به د دوی مشري کوي؟ دا هغه څه دي چې لا هم موجود دي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اوج کې هم د اوربن هڅې روانې وي. تاسو اوس د نورې جګړې لپاره چمتواله او که د اوربن احتمال ګوري؟
حزب الله تر ډیره بریده ضعیفه شوې دي، خو د دې معنا دا نه ده چې دا کار به په اتوماتیک ډول د خبرو اترو کولو ته لاره هواره کړي. زه فکر نه کوم چې ایران به پر اسرائیلو بریدونه پای ته ورسوي. زما له نظره اوس به یو څه چوپتیا وي، خو کلیدي موضوع د اسرائیلو د پولو د خوندیتوب ده، چې دا خبره یقیني شي چې دغه ګروپونه خپل فکر ته تغییر ورکړي. اوس د اسرائیلو د خوندیتوب پلان نشته. همدا ډول اوس مهال داسې پلان نشته چې هر اړخ په یو ډول حکومتداري او امنیت هوکړه وکړي، یا داسې جوړښت موجود وي چې د غزي خلک د ځان لپاره حکومت ولري. نو له دې امله دا اصلي موضوعات دي. بشري ستونزې هم موجود دي، خو دا د اوربان د نه کېدو لامل نه دي. دغه ستونزې ستري دي. د اوربان د نه کېدو لامل هماغه ستونزې دي د کومو لامل چې جګړه پیل شوې ده.
لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په تیر یو کال کې شرایط تغییر کړي. اوس حزب الله او ایران په جګړه کې په فعاله توګه ښکیل دي. د نړۍ لپاره د حماس او اسرائیلو لانجه او که د ایران او حزب الله او اسرائیلو ترمنځ لانجه د اندېښنې وړ ده.
دا یو ښه پوښتنه ده. راځي دوه لوی اړخونه ته وګورو. د مار سر ایران دی. ایران له ډیر وخت را پدې خو په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ اصلي فاکتور دی. ایران د خپلو نیابتي ډلو پر مټ پر اسرائیلو توغندي وروي او د ناوړه کارته لا هم ادامه ورکوي. ماته نه ښکاري چې دغه کارونه به تغیر وکړي. همدارنګ اسرائیل هم شاته نه ځي. زما له نظره اسرائیل به نه وایي چې اوس دا ستونزه حل شوه. دا غدو اړخونه دي. زه هلته په سیمه کې د جیو پولیټیکی ستونزو د باندې بلڅنه کوم. دغه مسله باید یو بل پر وړاندې بریدونه کول ته زمينه برابر کړي. د دې معنی دا نه ده چې دا به په همه غندزه وي لکه حسن نصر الله چې کول، خو دا به په لا پراخه ډول دوام وکړي.
امریکا ولې نه ده توانیدلې چې په منځني ختیځ کې اوربند وکړي؟
The United States policy toward the Middle East is not to
په منځني ختیځ کې د امریکا تګلارې داسې نه ده چې هلته موجوده ټول ستونزې حل کړي. امریکا لکشاته شوی او د نړۍ په نورو برخو تمرکز کوي. لدې عمل په سیمه کې په تیر څه وخت کې د امریکا نفوس کم شوی دی. هلته اوربند سیمه ییز هیوادونو مسولیت دی. امریکا د خپل سیمه ییزو ملګرو پر مړ د دغه ډول اوربند کولو هڅه کوي. خو د ورځې په اخر کې امریکا نشي کولای چې په خپل سیمه ییزو متحدینو چې خبرې اترې کول نه غواړي اوربند وتپی. کله اوربند لپاره شرایط برابر نه وي، هر څومره چې امریکا هلته ښکیل وي اوربند امکان نه لري. له دې امله هلته په سیمه کې ښکیل اړخونه اوربند کولو ته زړه نه کوي. امریکا هغه څه چې کولای شي کوي. زه فکر نه کوم چې په منځني ختیځ کې به امریکا دریز زیات تغییر وکړي، ځکه چې دا لانجه به دوام وکړي. امریکا به په سیمه کې خپل مهم متحد سره اړینو مرستو ته دوام ورکړي.
یو څو ورځې وړاندې ایران پر اسرائیل برید وکړ. فکر کوئ چې اسرائیل به پر ایران ځوابي برید وکړي؟
I do not see why there should all of a sudden be an end to this now.
زه داسې کوم دلیل نه ګورم چې دا موضوع دې اوس پای ته ورسیږي. زما مخه دا ده چې داسې نه ده یو اړخوي چې راتلونکي اونۍ دوی پر بل لوري برید کوي. کافی تغییر نه دی راغلی. زه فکر کوم راتلونکي کې به هم ناڅاپي بریدونه دوام وکړي. د دغه مقامت د ګروپونو لخوا به هم دی او بل پر وړاندې بریدونه دوام وکړي. زما له نظره خلکو ته چې ډیره توجه نکېږي، دوی به داسې کړنې تر سره کوي چې ورته توجه وشي او دوی چیرته چې کړای شي هلته به لا حالات ګډوډ کړي. یو بل انصر د امریکا ټاکنی هم دی. د امریکا د ټاکنو اغیزې بداوی چې هلته موجود ګروپونه به فکر کوي چې څه کولای شي او کوم کارونه بې خبرګونونه پاتې کیږي.
ګرځو امریکا ته. په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې څو نه پاتې دي، سرحدي امنیت لا هم یو مهم بحث دی. د امریکا خبریال آلن باروس په اریزونا ایالت کې د امریکا د سرحدي ځواکونو او د کډوالو د فعالانو سره خبرې کړې دي او پوښتنه کړې چې سرحدي امنیت یعنی څه.
د امریکا پولیساتي ځواکونه په سونور اندښته کې د امریکا مکسیکو د سرحد ساتنه کوي. دا د کډوالو لپاره ډېر ستونزمن او نامناسب چاپېریال دی.
په مجموع کې لومړی خند دښته او دا سیمه د ځکه ستونزمنه ده او بیا چې اقلیم پکې ور اضافه شي نو توده هوا سفر لا پسې له خطره ډکوي.
د امریکا دغه پوله ساتي پوزي مارتن ویلن وای بل خند سرحدي دیوال او نور خندونه ډیر ښکاره نه دي.
موږ د کمرو له ټکنالوژۍ او د سنسرونو له ټکنالوژۍ استفاده کوو او کله چې یو څوک له قانوني سرحد او پولې پرته راتل غواړي عاجل اقدام کوو.
خو لا هم په 2023 کال کې د پاومر کډوال توانی دلی دي چې د امریکا له پولې را تیر شي. د نوګالس په سیمه کې د نامناسب چاپېریال سره سره ډېر شمېر کسان هڅه کوي چې له پولې را واوړي.
د اعلامیو او فرمانونو راهیسې زموږ کشمیري کمی شوي دي.
د امریکا د سرحدي ځواکونو د غړی رابرت اورتز وایي د ولسمشر جو بایدن هغه اجرایوي فرمان چې په جون میاشت کې لاسلیک شو امریکا ته پر راتلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو محدودیتونه زیات کړي دي.
پر دې سربېره د لموږ سره د لری کولو په بهیر کې مرسته کوي. ډېرې دغه هڅې ګړندې شوې دي.
سرحدي ځواکونه وایي په نوګال سیمه کې د څه باندې 150 هیوادونو اتباع نیولې دي. له افریقایي او آسیایي هیوادونو څخه د راتلونکو کډوالو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی.
هغه پیغام چې له دې ځای څخه نور نړۍ ته رسیږي هغه دا چې متحد ایالات ته په غیر قانوني ډول راتګ عواقب لري.
خو یو شمیر شنونکي وایي سرحدي امنیت یوازې په موانعو نشي محدودېدلی.
what I would think
ز فکر کوم یو خوندی سرحد باید د کډوالۍ د علتونو ریښو ته هم پام وکړي. هغه علت چې خلک اسایي ټول اسناد پرته له سرحد تیر شي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته څونې پاتې دي، کډوالۍ یو مهم بحث دی. خو اولی ریوی په سرحد کې د پرتو سیمو د خلکو روابط له کډوالو سره پیچلی دي.
Because we know
مونږ پوهیږو هغه کسان چې دلته په قانوني ډول هم راځي خراب کډوال ګڼل کیږي، نو له همدې امله دا تفاوت نه کوي.
اما سرحدي ځواکونه بل له پولیس څخه د غیر قانوني کډوالو د راتللو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د آلن باروس راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.
دا مو یو نوې خبرونه ده، لیدل او اوریدل مهروي. اوس هم د ورزش د مینوال لپاره خبر لرم. د امریکا په شیکاګو کې د وو هیوادونو د کرکټ لوبي پیل شوه دي. په دې سیالیو کې د افغانانو یو لوبډله هم شامل ده. زبیح الله غازی په اړه ریپورت لري.
د شیکاګو ښار کې د افغانانو د کرکټ لوبډلې غ سیالۍ کې برخه اخستي چې د وو هیوادونو لوبډلې پکې ولوبې دي. د افغانانو دغه لوبډله یو کال مخکې د وټپور په نامه د افغانانو یوې ټولنې جوړ کړې چې ځینې لوبغاړي بیخي تازه له افغانستانه راغلي. دوی وايي تر اوسه تمرینات او لوبې بریالۍ روانې دي.
ټورنمنت دی چې چمپیون ټریپی کلم ټورنمنت دی چې اوه ټیمونه پکې ګډون لري. هر ټیم د خپل هیواد نمائندګي کوي چې موږ د خپل ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوو. او نن موږ دویم لوبه د انډیا په خلاف موږ دویم بریا ترلاسه کړه.
دوی دا تمام خودلې چې په نږدې وخت کې به د امریکا د کرکټ ځنې رسمي لوبو تملار پیدا کی.
ما خو تقریبا مخکې ته چې 15 میاشتې کې زره غلم نور الکان مخکې راغلي دي. او دا سلوب غاړي دي چې د ملي ټیم استعداد کې کیدا.
ډیر ښه.
مونږ کوشش کوو چې نور ور کې مو ورزو کنه. هغه سره سپورټ وکړو او مخ ته تاګ دا. غوړي چې لیګو ته ورکو راتلونکي نه لیګنه دي. کول ته برسي هغه کې مونږ داخلا راغو کنه. الله دې زاینه دا ترڅو د وانانو یو ټیم یو هټه یو زیتو ورسو ترڅو د امریکا په ستو مونږ خپل لوغړی خپل ټیم مشهور کو او د دل یاري مونږ خپل لوغړی د امریکا ملي نو لسکلن هنر ټیمو ته ورکو ترڅو د دیو انده خو او زمونږ د وانانو نوم لا اوچت شي.
په ایلونایز کې د وټپور په نامه د افغانانو ټولنې مشر راته ویل لتیریو کال راهي صحت څخه چې عدالت د افغانانو د جوړې شوې لوبډلې سرکار وکي څو راتلونکو کې لا ډېره وزليږي.
یو دا و چې زموږ خپل تکړه ځوانان د هند او پاکستان او د نورو سره په خالو بدل او د غوې تر نام لاندې لوبې کولې او غوې لوبې کړلې. نو انګیزه را ایجاد سوله چې باید خپل ټیم ولرو او افغانستان پر نوم باندې باید وي افغانانو تر نامه لاندې. بل هدف دا و چې دا یو ځانګړی نقطه وي زموږ لپاره چې په همدې نقطې باندې سره وسلېدلی شو سره راټولېدلی شو.
کرکټ په امریکا کې ورستر بلې رواجیږي او په ګڼو ایالتونو کې افغانانو خپل ځانګړي لوبډلې جوړې کړې.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو لمالتي اڅخه ډیره زیاته مننه کوم. د خپل پمن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دیوی موضوع ایوازی یو اړخ بیانیګینو باور بایلو. د نورین پر مهال دیوی خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.